په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. نن د غوایي اساور اتمه ده. لنن دیرش کاله مخکې مجاهدین په کابل کې واک ته ورسېدل او د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور شو. وروسته دغه حکومت د طالبانو په لاس سقوط شو. طالبان چې اوس بیا واک ته رسېدلی د مجاهدینو د بریدي ورځې په مناسبت نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د طالبانو حکومت وایي داعش ډلې په افغانستان کې 98% له منځه وړي، خو نور دا ډله ګواښ نه ده. طالبانو دا اعلان وروسته له دې وکړ چې په کابل، کندوز او بلخ ولایتونو کې پرلپسې حملو لسګونو افغانان ووژل او ډېر نور ژوبل کړل. د ځینو حملو مسؤلیت داعش د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په غاړه واخیست. پرون هم د طالبانو اعلان سره هممهاله د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې 15 تنه چې په خټه هزارو له موټرو کښته ووژل شول. که څه هم تر دې دمه د دغو کسانو د وژلو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو داعش ډله عموما پر افغان شیعګانو بریدونه کوي. د هرات ولایت د اسلام کلا او د ایران د دوغارون ترمنځ د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ له شخړې وروسته د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی وایي چې اوس په پوله کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. حقانی پرون په یو ټویټ کې همداراز ویلي چې د دوو هیوادونو ترمنځ د موټرو تګ راتګ هم بیرته پیل شوی دی. د افغانستان بانک پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د نغدو بشري مرستو په دوام کې یو بله پیره کابل ته ورسېده. د دغه بانک پر اساس دا د 2.5 میلیون ډالرو نغدو پیسو 26مه پیره ده. له دې سره تر اوسه پورې کابل ته 161 میلیون ډالر لیږل شوي دي. د طالبانو حکومت رسنیو ته ویلي چې تجارتي اعلانونه تر خپرولو مخکې دوی ته وښي. خبریالان وایي چې د طالبانو ادارې ورته په یو رسمي لیک کې ویلي چې د هر راز سوداګري اعلان په اړه له دوی سره مخکې تر مخکې همغږي وکړي. د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکپټرو ورکړل. نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ لشوي قرارداد څخه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالاتونو د دغه پریکړې پر وړاندې اعتراض څرګند کړی. هغه خپل سري پریکړه بړلې او ویلي دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسو بورن اکسپورت کمپنۍ په 2021 کال د امریکا له دفاع وزارت یا پینتاګون سره لاسلیک کړی، اوکراین یا بل هر هیواد د روسیې ساخت د دغو هلیکپټرو په ګډون د روسیې د پخواني شوروي د وخت د تولید شوي هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. اروپایي اتحادیه د روسیې له لورې پولند او بلغاریا ته د ګازو پر پارچاوي غبرګون وښود. وی ویل چې د روسیې د دې اقدام په وړاندې به له یو بل سره په همغږۍ ځواب ووایي. روسیې د چهارشنبې په ورځ پولند او بلغاریا ته د ګازو صادرات ودرول او وی ویل چې دا کار په دې خاطر کوي چې دا هیوادونه د ګازو په بدل کې روسی روبل نه ورکوي. د خبرونه په دوام کې د دې خبرونو تفصیل او د غراز د نور مطالب په تفصیل سره اوریدل شي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي په بلخ ولایت کې یو شمېر نجونې زده کوونکې او د هغو ښوونکي باور لري چې طالبان د دوی پر جامو د سختو مقرراتو په لګولو سره غواړي چې دوی نور ښوونځیو ته لاړې نه شي. په دې اړه مو د خزینه حقونو د لیوی فعال سره مرکه کړي.
ام به کورنۍ خسته شي، ام بنجونه، ام مطمئن اوسم چې بیا هم افغان نجونه به خپل ښوونځي پرې نه دي.
په کابل او جلال آباد کې یو شمېر افغانان چې غواړي پاکستان ته لاړ شي وایي کمیشن کارانو د پاکستان د ویزې به $150 ته لوړه کړې ده.
بیا راته څنګه هغه چې $100 به راکړي چې په دوی ورځو کې درته بله ویزه راوباسم.
پر پاکستان او ایران سربیره ډیری افغانان ترکیه ته هم روان دي. طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ترکیه په ګډون له نورو هیوادونو غوښتي چې له افغان کډوالو سره د سم چلن وکړي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي په بلخ ولایت کې یو شمېر نجونې زده کوونکې او د هغو ښوونکي باور لري چې طالبان د دوی پر جامو د سختو مقرراتو په لګولو سره غواړي چې دوی نور ښوونځیو ته لاړې نه شي. د دې سازمان پر اساس بلخ د افغانستان یوازنی ولایت دی چې نجونې پکې له شپږم ټولګي پورته زده کړې کولی شي. څه باندې 260 ورځې کېږي چې د افغانستان په نورو درې دېرشو ولایتونو کې د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بندې. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره پر یوې طرحې کار کېږي.
د بشري حقونو د څار ډلې په یوه تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په بلخ ولایت کې د نجونو د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړی چې که د جامو په اړه سخت مقررات رعایت نه کړي ښوونځي به بند کړل شي. د تیر کال د اګست له میاشتې را په دې خوا چې طالبان واک ته رسېدلي، په بلخ کې د نجونو لیسې او نور ښوونځي نه دي تړل شوي. دا سازمان په خپل هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ، د نجونو د یوې ښوونکي په قول ویلي چې د جامو په برخه کې د طالبانو اصول او مقررات ورځ تر بلې سختي شي. د ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي. همداراز ویلي څوک چې د طالبانو دا ډول سخت مقررات ونه مني له ښوونځیو ایستل کیږي. د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د بشري حقونو څارونکو نن د یوه داسې حقیقت په اړه لیکلي چې په بلخ ولایت، هغه ولایت چې حتی د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه د طالبانو د مارچ د 23 نیټې له پریکړې وروسته هم ښوونځي پرانیستي وو، انجونې او ښوونکي وایي احساس کوي چې طالبان د محدودیتونو په زیاتولو او د جامو په برخه کې د سختیو په زیاتولو سره هڅه کوي چې انجونې له تعلیمه منع کړي. طالبان زده کوونکي او ښوونکي د مخ پټولو ته اړ باسي، او که انجونې او ښوونکي هغسې جامې ونه زغملی شي چې طالبان یې غواړي، هغوی له ښوونځي باسي او حتی ښوونځی بندوي.
طالب چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د بشري حقونو د څار ډلې د یو شمېر نجونو زده کوونکو په قول ویلي چې د طالبانو له سختیو سره سره درس ویلو ته دوام ورکوي. د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو پر مخنیوي افغانانو او نړیوالو سختي نیوکې کړې دي.
د بشري حقونو د څار ډلې د راپور په اړه ازادي راډیو له څو ښوونکو سره خبرې وکړې. دوی دا موضوع تایید کړه، خو ټولو غوښتنه لرله چې نمونه یې څرګند نه شي. د یوې ښوونکي وویل
دا خبرې رښتیا حقیقت دي، چې یو غریب ژوند په ټولو تریخ کړی. باور وکړه، ما یې بل استاد ته ویلي مله سبا ورځ د زمونږ تاسو د اولادونه که غټ سي دی به په موږ وخاندي، وایي به څه عجب احمق خلک وو، خپل ژوند یې په خپل ځان تریخ کړی وو. اما موږ خو دا نه کړی، خو په زور یې راباندې کړی دی. په حقیقت کې رښتیا من داسې د تور کالي به له سره تر پښو به ټول تورې جامې دې په ځان کې وي. حتی ما ورته وویل یو ته څه ګورو حدیث شریف ته چې له سره تر پښو ټول به تور ونه غوندي، که ټول کالي تورې یو شی پوړنۍ یا د عقل باید رنګوي، او که پوړنۍ تورې کالي جامې باید رنګوي. دا یو مبارک حدیث ده. مګر هیڅ نه پوهېږم چې دوی په کوم مذهب مسلمانان دي. ځان ته مسلمانان وایي، اما نه پوهېږم چې اسلام حقیقي بڼه باندې هیڅ دوی نه پوهېږي. دا خبرې یې ویلي دي که چېرته څوک مراعت نه کوي وویستل سي، که استادان یې مراعت نه کوي
په بلخ ولایت کې یوه ښوونکې وه. آیا طالبان پر نجونو زده کوونکو او د هغو پر ښوونکو د فشار راوړلو له لارې غواړي چې نجونې په خپله ښوونځي پرېږدي؟ عصمت سروان په دې اړه د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او د ښځو د حقونو او سیاسي چارو له نظر خاوندې شنکې کډوخیل سره مرکه کړې. لومړی یې ورته ویلي ځینې ښوونکي او زده کوونکي وایي چې طالبان په ډېر ډول مقرراتو سره غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي. تاسو هم ورسره هم نظره یاست؟
باید چې طالبان له تېر ځل چې حتی چې دوی امارات جوړ کړی و ټول ښوونځي بند و، او دا دوهم ځل چې دوی راغله ابتدایي ښوونځي هم په ډېر مشکل باندې پرانیستي دي، ځکه چې دوی دغه شل کاله جګړه په دې باندې توده ساتل وه چې ګویا دغه ټول تګ راتګ ښوونځیو ته یا د ښځو کار یا فعالیتونه دا ټول غیر اسلامي او خلاف د شریعت ګڼلي وو، او په دې باندې خپل جنګیالي په جبهه کې ګرم ساتلي وو. نو زما په اند باندې دوی نشي کولای چې دې ته یو اسلامي شرعي توجیه ورکړي، بلکې هغه دوی خپل شخصي عقاید یا باورونه دي، یو او بل داسې دي یو 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 شل کاله دي په جګړیز ماحول کې ژوند کړی، په داسې دا حالات دوی لپاره قابل دي قبول نه ده.
نو څه فکر کوئ چې نجونې به په دې ډول مایوس نه شي او له درس ویلو به لاس په سر نه شي؟
داسې نجونې به په یا کورنۍ به په داسې حالت کې چې دومره دوی هره ورځ په لباس او په مخ پټول باندې په تګ راتګ باندې بندیزونه لګوي یا مختلف بهانې لټوي چې دا لباس یې نه ده او دا لباس یې نه ده، یا موږ په دې طرحه کار کوو په هغه طرحه کار کوو. زه فکر کوم چې دغه ټول هغه مسل دي معلومدار چې هم به کورنۍ خسته شي، دلسرده به شي، هم به نجونې هم مطمئن اوسي چې بیا هم افغان نجونه به خپل ښوونځي پرې نه دي. ټول سختۍ ورسره به دوام ورکړي، لکن د په شوق او لیوالتیا نه بلکې له مجبوري شکل به ځي، ځکه چې بل لار نشته ده. که دوی کوم بل لار او فرصت درلودلی چې خپل درس دوام ورکړي، مطمئنه چې داسې ښوونځي چې د طالبانو په کنټرول کې دي دوی به کله هم نه وتللی.
ستاسو په نظر د طالبانو اصلي هدف څه دی؟ اوس خو حکومت هم دوی په لاس کې دی.
زما په اند باندې چې طالبان یا دا چې دوی واقعا دوی درس په ارزښت باندې نه پوهېږي، او یا داسې واقعا دوی په مدرسو کې درس نه دی ویلی چې د تعلیم په ارزښت باندې پوسی، اسلام فرض دی په نر او ښځه باندې، نو دوی نشي کولای چې خپله بېخبري د اسلام څخه، خپل معلومات نه درلودل له اسلام څخه دوی اسلامي توجه ورکي. باید پوه سي چې دوی په یو جنگي ماحول کې ژوند کړی، په جنگي ماحول کې لوی شوي دي، دوی ته ډېر منفي تبلیغات شوی دی، دوی د شل کاله یو نورمال ژوند سره ناشنا پاتې شوي دي، دوی لپاره ښځه مختلفه تعریف شوی ده، دوی په ان باندې یو ښځه یو جلکي باید په کور کې پاتې شي او تعلیم کول ورته اصلا ضرور نه ده. اوس دوی مجبور دي چون دوی فشار لاندې دي باید ښوونځي خلاص پاتې شي، نو دوی په همداسې د مختلفو بهانو په جوړولو باندې غواړي چې خلک بالاخره مجبور سي یا دسرد سي یا دومره باندې سختي راولي، دومره دا ماحول ورته تنګوي چې دوی خپله د ښوونځي پرېدي او د ملامتیانو به بیرته د مغنجونو کورنیو ته متوجه سي او دوی ځان ته براحت ورکي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعال شینکی کړو خیلوه.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو او د غراز د ښځو لپاره ځانګړې خبرونې مهیروي. په کابل او جلال آباد کې ځینې افغانان چې غواړي پاکستان ته لاړ شي وایي کمیشن کارانو د پاکستان د ویزې بیه $500 ته لوړ کړې ده. دوی ادعا کوي چې کمیشن کاران له پاکستاني ډیپلوماتانو سره لار لري او څوک چې پیسې ورنکړي ویزې د سفارت یا کنسلګرۍ له لوري رد کیږي.
پاکستان د ورځې تر زر کسانو ته ویزې ورکوي او د هرې عادي ویزې فیس چې پخوا څه باندې $8 وو په روسیو کې معاف شوی دی. خو د ویزې افغان متقاضیان وایي چې عملا هر ویزه له $1500 تر $250 پورې پلورل کیږي. د داسې کسانو په منځ کې یو هم د کابل اوسیدونکی پونبه ګل دی، دا ازادي راډیو ته وویل.
ما غوښتل ویزه واخلم د پاکستان، کمیشن کار مې پیدا کړ په $1500 راته وویلې، نو $1500 ما سره ومنل. ما ورته وویل چې ویزه مې راوباسه په څلور ورځو کې درته راباسم د پاکستان ویزه، خو ونه سو. هغه زما ویزه راڅوله، نو بیا راته زنګ راغوه چې $200 به راکې چې په درې ورځو کې درته بله ویزه راوباسم. نو بال اختر امینیت ده انشاءالله چې $200 ورکمه چې ویزه راته راوباسي.
دوی ادعا کوي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکونکي له کمیشن کارانو سره پټ لاس لري او له همدې کبله سفارت ته هغو کسانو ویزې ردوي چې آنلاین د ویزې غوښتنه کوي او قانوني فیس ورکوي. ځینې کسان وایي چې کمیشن کاران د فیسبوک په شمول د ټولنیزو رسنیو له لارې خلکو ته وایي چې د پیسو په وړاندې د پاکستان ویزه ورته اخیستلی شي. دا لومړی ځل نه دی چې داسې ادعاوي کیږي، بلکې له څو کلونو راهیسې دې ته ورته ادعاوي کیږي، خو د پاکستان سفارت پخوا دا ډول ادعاوي رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بلاول بوټو پرون د پاکستان تر ټولو د کم عمره بهرنیو چارو د وزیر په توګه لوړه وکړه. بوټو وروسته له دې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وګمارل شو چې د پاکستان د پارلمان غړو پخوانی صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رایه ورکړه او زید مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف ونیو. بلاول بوټو د پیپلز ګوند مشر هم دی.
بلاول زرداری بوټو د پاکستان په نوي ائتلافي حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر په توګه لوړه وکړه. بلاول بوټو چې د پاکستان د پخواني صدراعظم بینظیر بوټو او پخواني ولسمشر آصف علي زرداری زوی دی، اوس د پیپلز ګوند مشري پر غاړه لري. د دنیکه ذوالفقار علي بوټو هم د پاکستان صدراعظم او یو موده د بهرنیو چارو وزیر وو. دای چې درې دیش کلن دی، د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو کم عمره خارجه وزیر ګڼل کیږي. ویل کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د څوکۍ پر سر د پاکستان د ائتلافي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف وو. په دې حکومت کې د بیلابیلو ګوندونو غړي برخه لري، خو دې ته په پام چې د مسلم لیگ نون ډله او پیپلز ګوند په پارلمان کې تر نورو ډېرې څوکۍ لري، په حکومت کې زیاته برخه هم د دوی په منځ کې ویشل شوې ده. بلاول بوټو په 2000 میلادي کال د خپل مور بنظیر بوټو له وژل کېدو وروسته په داسې حال کې د ګوند مشر سوچي نونس کلن وو. دای د پاکستان په ورستیو پارلماني ټاکونو کې چې په 2013 میلادي کال کې وسوې، د سند صوبې لړکاني څخه د پاکستان ملي جرګې ته بریالی سو. د وروسته د مسلم لیگ له نون او نورو ګوندونو سره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند د حکومت د پرځولو لپاره لاس یو کړ. ویل کیږي چې بلاول بوټو د خپل نیکه ذوالفقار علي بوټو په شان هیله لري چې د پاکستان صدارت ته ځان ورسوي. ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د پخواني پوځي واکمن جنرال ایوب خان په حکومت کې لمړی د بهرنیو چارو وزیر وګمارل سو او له دې څوکۍ څخه صدارت ته لار ورکړه. بلاول بوټو هم د خپل مور بنظیر بوټو په شان د انګلستان په اکسفورد پانتون کې زده کړې کړې دي. د پیپلز ګوند یوې بلې غړې هینا ربانی کار مخکې له د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالې په توګه دنده پیل کړې ده.
د روسیې د پوځي تخنیکي همکاري او فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکپټرو ورکړه له نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالاتونو د دغه پریکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړی. هغه یې خپل سري پریکړه بللې او ویلي دي چې د هغې قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسو بورون اکسپورټ کمپنۍ په 2011 کال د امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګون سره لاسلیک کړی، اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسي ساخت د دغو هلیکپټرو په ګډون د روسیې د پخواني شوروي د وخت تولید شوې د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. دغه ادارې ویلي په شوي قرارداد کې دا واضح ویل شوی چې دغه هلیکپټر به متحده ایالات د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ورکوي او بل ځای یا درېیم هیواد ته صادرات منع دي. د هغو هلیکپټرو شمیر چې روسیه ادا کوي امریکا یې اوکراین ته ورکوي نه دی په ډاګه شوی، خو متحده ایالاتونو د روسي ځواکونو په وړاندې د مقاومت لپاره په تیره د الوتکو په برخه کې اوکراین ته د هغو وسلو او تجهیزاتو د ورکولو هڅې کوي چې د اوکراین پیلوټان او نور پوځي پرسونل ورسره بلد دي. اروپایي اتحادیه د روسیې له لوري پولند او بلغاریا ته د ګازو پر پارچاوي غبرګون وښود. ویل چې د روسیې د دې اقدام په وړاندې به له یو بل سره په همغږۍ ځواب ووایي. روسیې د چهارشنبې په ورځ پولند او بلغاریا ته د ګازو صادرات ودروله. ویل چې دا کار په دې خاطر کوي چې دا هیوادونه د ګازو په بدل کې روسی روبل نه ورکوي. اروپایي اتحادیه له وړاندې څخه اندېښنه لرله چې روسیه به د خپلو ګازو صادرات اروپایي هیوادونو ته ودروي. او د هند غوره لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په دوام کې ګجرات ټایټنز لوبډلې تیره شپه د حیدرآباد سن رایزر ته په 5 وکټو ماته ورکړه. راشد خان چې د آی بی ایل د دې دورې په سیالیو کې په ګجرات ټایټنز کې لوبیږي تیره شپه هم ښه بیټنګ وکړ. د په 11 توپونو شپږیزې ووهلې او ټول ټال یې 1.5 نه سوځېدلې منډې وکړې. د سیالی ګجرات ټایټنز لوبډله د هند غوره لیگ د جدول سرته راوسته. په همدې سره زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون د څو شیبو لپاره اجمل انت پرېږدم د تر اتنیمو بجوبه انسه د تاسو سره وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ترکیې په ګډون له ټولو هیوادونو غوښت چې هلته میشتو افغان کډوالو ته د کډوالۍ ټول حقوق ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې رسنیو د رپورټونو پر بنسټ له دې هیواده نږدې 300 افغانان کډوال د دوی له خوښې پرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو وزارت هم تاییدوي چې یو شمیر افغان کډوال افغانستان ته ورستانه کړی شوي.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسیدونکي 25 کلن میرویس د ترکیې په یو زندان کې تر 2.5 میاشتې بند وروسته 13 ورځ افغانستان ته استون کړل شو. د چې د تیر مریض کال په وروستیو کې اروپا ته د تګ په نیت له کوره وتی و. په استنبول کې د سفر د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور نیول شوی او دوه ورځې مخکې د هوا له لارې افغانستان ته راستول شوی دی. میرویس چې د لسانس تر کچې زده کړې کړي وایي په افغانستان کې د کار د نشتوالي له امله اړ شو چې په مرګونو لارو د سفر پریکړه وکړي.
میرویس
وای کابل ته پر رسیدو ور سره دومره پیسې نه وی چې آن روژه ماته پرې کړی وای. دوی لویر سره سره د دوهم ځل لپاره هم خپل بخت آزمایي او خای په نږدې ورځو کې یو ور بیا د سفر موزي په پخو کړی. د ننګرهار اوسیدونکو خان محمد هم تازه ترکی وستل شوی. خان محمد ازادي راډیو ته د خپلې بیوزلۍ کیسه داسې کوي.
عزیز خو کاروزګار بیخي شته دی نه چې هلته بیاړینه پیدا کېږي. بیخي زه به په ځان سخته تېره کړم. زما بچي خو رانه غواړي نوې جامې غواړي. دغه اختر اوس دغه کوم اختر چې راغلی دی اختر دپاره نه زما د بچو جامې شته دی نه چپړه شته دی. زه مجبور یم چې هر دن به څومره سختې لارې مر قبلوم خو زه به حتمي کوشش کوم چې زه به ځمه ترکیه ته. ترکیه نه به خو ځان
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم مني چې په وروستیو څو ورځو کې له ترکیې یو شمیر افغان کډوال راوستل شوي خو دقیق شمیر په اړه هیڅ نه وایي. د دې وزارت وایان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل
تیرو نږدې ورځو کې څه تعداد افغانان له ترکیې هیواد څخه را ډیپورټ شوي دي افغانستان ته لیږدول شوي. مونږ دغه بې سرنوشته د افغانانو ډیپورټ کول دا هیڅکله نه تاییدوو او د ترکیې په شمول له ټولو قربا هیوادونو مغوښتنه دا ده چې هلته اوسیدونکي افغانانو ته باید هغه حقوق چې کوم نړیوال حقوق د مهاجرینو او بې ځایه شو لپاره ورکول شوي دي دا په نظر کې ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې رسنیو تازه خبر ورکړی چې په وروستیو درې ورځو کې له دې هیواده 228 غیر قانوني افغان کډوال بیرته افغانستان ته استول شوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هیواده زیات شمیر خلک په تیښته دي. په دوی کې ځینې د پخواني حکومت کارکوونکي دي چې ویرې اخیستي او ځینې هم د خوارۍ مزدورۍ لپاره وطن پرېږدي. که څه هم طالبانو ویلي د تیر حکومت کارکوونکو ته یې عمومي عفو اعلان کړي او خلکو ته د کاري زمینو د رامنځته کولو په لټه کې دي خو د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 95 په سلو کې خلک کافي خواړه نه لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه په افغانستان کې د خزو د سوداګریزو کارونو د خرابېدو په اړه اندېښنه ښیي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی ازادي رادیو ته وویل چې دا محل د سوداګرو خزو تولیدات بازار نه لري او دوی له سترو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. یو شمیر سوداګری مېرمنې هم دغه څرګندونې تاییدوي خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خصو د سوداګرۍ د ودې لپاره د هڅو او اسانتیاوو د رامنځته کولو خبره کوي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سوداګرو خصو د تولیداتو او د دغو تولیداتو د خرڅلاو په برخه کې په خپل ملاتړ ټینګار کوي، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه د اقتصادي رکود او د یو شمیر سوداګرو مېرمنو د سوداګریزو فعالیتونو د بندېدو خبره کوي. دغه شبکه وایي اوس مهال په افغانستان کې د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته بازار نشته او آن ډېری دغه مېرمنې د خپلو کاري جوازونو د نیوي کولو توان هم نه لري. د دې شبکې مشر ممتاز یوسف زئی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تشابس خزه لپاره ستونزې پیدا شوې دي چې دوی لپاره اوس په حال مارکیټونه نشته او د خپل محصولات دوی په آزاد طریقه باندې خرڅوي نشي. دوی شرکتونه هغه شکست دي ځکه دوی نشي کولای چې خپل هغه جوازونه هم اپډیټ کړي.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د خوځو شبکې وای د محل ل 3800 څخه زیاتې سوداګرۍ مرمنې ل دغه شبکې سره رجستر دي. په ورته وخت کې یو شمیر سوداګرۍ مرمن هم مني چې د سوداګرۍ په برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. رحیمه اجیزاده چې د کانو او جامو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
په مالی برخه کې زموږ عمده ستونزې د مارکیټ نشټوالی او امنیتي وضعیت دی. له همدې امله موږ د سوداګرۍ په برخه کې وروسته پاتې یو. زموږ د زیوراتو د تولید فابریکه د اسانتیاو د نشټوالي له امله تړلې ده.
دغه مېرمنې د طالبانو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره یو شمېر کارونه کړي دي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي راډیو ته وویل
وزارت خزو ته د کار د جواز د ورکولو په برخه کې کوم ستونزه نه لري. دغه شان د خزو لپاره د سانتیاو د برابرولو لپاره کار کوي او په افغانستان کې د خزو د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې کوم ستونزه نشته.
دی وایي چې د سوداګرو مېرمنو د هڅونې او د دوی د تولیداتو د پلور لپاره اوس هم په کابل کې اختریز نندارتون پیل شوی دی، خو نوموړي د دغه نندارتون د جوړېدو د څرنګوالي په اړه څونه وایي. د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکې څو میاشتې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو خوځو تولیداتو ته د مارکیټونو د جوړولو خبره شوه. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ د پیل نهمه میاشت روانه ده، خو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکې مسولین وایي نه یوازې دا چې د دوی د تولیداتو د پلور لپاره بازارونه نه دي جوړ شوي، بلکې د سوداګرو مېرمنو زیات شمېر تولیدي فابریکې تړل شوي او دغه مېرمنې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زه قاری احمد الله د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه ستاسو ته دا پیغام پرېږدم. ګرانو محترم ورونو، د ازادي راډیو خبریالانو او تخنیکارانو، ډیر ستاسو خوشحاله یو چې تاسو زموږ د ولس لپاره بالخصوص په دې روژه کې د نرخو د ګرانېدو پر برابر باندې تاسو کومکونه کوي. اوازونه او ژغونه تر مسولینو پر رسوي. هغو سه هم دا هیله لرو چې تاسو زموږ د ولس لپاره خدمت وکړي، نرخونه سره چټ کړي، د بې عزله خلکو لاسنیوی وکړي، د بې عزله خلکو سره لا زیات خدمت وکړي.
د شبکو نیټونه باور کډیر کمزوري شوی دی او ریټونه نور هم قیمته کیږي ورځ تر بلې. مخکې خو به دا بانه وه چې پایې وهل کیږي، جنګ و هغو خطرې وي، اوس خو پایې هم هیڅوک نه ماتوي چې دا څه مشکلات دي. دا کې چې مخکې سل دکې په سل پنځه سوه دکې په پنځوس افغانې وي، اوس هغه په یو سلو لس روپۍ شوي. هر یو پیکیج هم نور هم قیمته کو. نو زمونږ لوړپور چارواکو نه هیله کوو چې د دې څه غم او هغه وخوري او دا لږ ارزانه کې. وسلام
ابراهیم سلیمانزی یم، د غزنی ولایت د ګیرول ولسوالۍ خبره کوم. د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه یم. بعد له سلامه د اختر ښې شپې ورځې دي. داسې بېچاره او غریب خلک دي چې د بېګا ډوډۍ لانه لري. نو داسې اوبادان خلک نور داسې څه لري د غریبو خلکو سره څوک مکو کې، دا به د تاسې د آخرت یو ذخیره وي. د ازادي راډیو مننه. سلام علیکم.
منځکه کې ډېره وچکالي ده، ډېر حالات سره خراب دي. زموږ کلي درې کلي برنګخیل ورته د شاجوی د ولسوالۍ مربوط یو. یعنی بتۍ باور وکړئ په والله، که یو سړی د ماښام پر ډوډۍ قدرت لري او مرستې چې راغلې دي ټولو دلته زورواکې د طالبانو خپلوانو عزیزانو قریبانو وړې دي. والله او بالله مې د قسمي که په د درو کلیو کې یو سړي ته هېڅ هم رسېدلي. نو موږ له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوئ. زموږ یوازې د څه کولو او د خبرو کولو ځای دا ستاسو ریاډو ده او موږ له تاسو څخه مننه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 4 20 یولس څلورويشت دوه سوه یو شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سوه یو
زما لخوا هم دومره په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه او د اساسي بشري حقونو خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. نن د غویي یا ثورات مدلنن دیرش کاله مخکې مجاهدین په کابل کې واک ته ورسېدل او د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور شو. وروسته دغه حکومت د طالبانو په لاس سقوط شو. طالبان چې اوس بیا واک ته رسېدلی د مجاهدینو د بریدي ورځې په مناسبت نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. نن د ازادۍ په څپو نیز خپرونه کې هم د ثور یا د غویي د اتمې پر تحولاتو خبرې کوو. د طالبانو حکومت وایي داعش ډله په افغانستان کې اته نوي سلنه له منځه وړي او نور دا ډله ګواښ نه ده. طالبانو دا اعلان وروسته له دې کوي وکړ چې په کابل، کندز او بلخ ولایتونو کې پرله پسې حملو لسګونو افغانان ووژل او ډېر نور ژوبل کړل. د ځینو حملو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په غاړه واخیست. د طالبانو له اعلان سره هم مهاله وړمه ورځ د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې پنځه تنه چې په خټه حاضر وو له موټرو راښکته شول او ووژل شول. که څنګه تر دې دمه دغو کسانو د وژلو مسؤلیت کومې ډلې یا کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو داعش ډله عموما پر افغان شیعهګانو بریدونه کوي. د هرات ولایت د اسلام کلا او د ایران د دو غارونو ترمنځ د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ له شخړې وروسته د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی وایي چې اوس په پوله کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. حقانی پرون په یوه ټویټ کې همداراز ویلي چې د دو هیوادونو ترمنځ د موټرو تګ راتګ هم بېرته پیل شوی دی. لبلی خو د آزاد اروپا آزادی رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا د ایرانی سرچینو او د سپوږمکۍ او د تصویرونو پر اساس ویلي چې ایران پولیس ته ګڼ شمیر کومکي ځواکونه او جنگي وسایل لیږدولي دي. د افغانستان او ایران ترمنځ پوله د یکشنبه پر ورځ بند شو او د دوشنبه پر ورځ بیرته پرانستل شو. د افغانستان بانک پرون اعلان وکړ چې د نغدو بشري مرستو په دوام یوه بله پیره کابل ته ورسېدلې. د بانک پر اساس دا د 20 میلیون ډالرو نغدو پیسو شپږشتمه پیره ده. له دې سره تر اوسه پورې کابل ته 1.1 میلیون ډالر لیږل شوي دي. د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکپټرو ورکړه له نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغې ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالتونو دغې پریکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړ. هغه یې خپل سري پریکړه بللې او ویلې دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسو بورډون اکسپورټ کمپنۍ په 2011 کال کې امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګون سره لاسلیک کړی، اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسي ساخت د دغو هلیکپټرو په ګډون د روسیې یا د پخواني شوروي د وخت تولید شوي د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. اروپایي اتحادیې د روسیې له لوري پولند او بلغاریا ته د ګازو پر پارچاوي غبرګون وښود. دوی وویل چې د روسیې د دې اقدام په وړاندې به له یو بل سره په همغږۍ ځواب ووایي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي، حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ور نکړي، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو لواجې له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندورونو او یو شمیر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تند د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غواړي. د میرمنو لخوا سوال یا گدای کول نوې خبره نه ده. له پخوا څخه به اړیکې لیدل کېدلې چې په ډېر عاجز انداز به خیر غوښته، خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر راتګ سره خدا لا هم زیات شوي دي. ولې سړیان مجبوره سوي دي، ښځې خو لا ډېرې مجبوره.